روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم نن د مارچ 23 د تبرکلوز یا نری رنز نړیواله ورځ ده هر کال دغه ورځ د نری رنز په تړاو د عامه پوهاوی د زیاتېدو او د دغه ناروغي د لمنځه وړلو د هڅو په هدف په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي ملګری ملتونه وایي تیر کال افغانستان کې د نری رنز شاوخوا 15000 مثبت پیښې ثبت شوې دي پوښتنې دا دي چې نری رنز څه ډول ناروغي ده ولې او څه ډول انسان په دې ناروغۍ اخته کیږي عمده نښې نښانې څه دي د درملنې امکانات څومره دي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا شیبه پر همدې مسلو له دوو متخصصو ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو کوربه مو زه اسد الله لودین یم او راسره میلمانه دي د کابل طبي پوهنتون پخوانی استاد احمد الدین معارج او د مقاوم تبرکلوز د څانګې مسول ډاکټر هاشم خان امیرزاده اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته په دغه شمیرو اړیکه ونیسئ یا کچیرته د لګښت د اړیکه د لګښت واسنه لري مکتا لان زنګ یا مسکالو کوي زمونږ تخنیکی همکار شفیق یار به بیرته هڅه وکړي چې تاسو سره اړیکه ټینګه کړي د سټوډیو د تماس شمیرې درته اعلانوم 00 420 112 15 40 یا بل شمیره ده 00 420 112 15 40 یا دا خبرونه همدا شیبه پر رادیو سربیره د ازادۍ رادیو پر یوټیوب او فیسبوک هم په ژوندۍ بڼه کتلی شئ ورزو بحث پیلو د کابل طبي پانتون پخوانی استاد خاغلی احمد الدین معارج استودیو سره وصل شوی دی بل میل مامور د ټلیفون لار را سره دی معارج صاحب بحث بل تاسو نه پیل کو توبرکلوز یا ٹی بی دا څه ډول ناروغي ده او ریدونکو ته څنګه ورپیژنئ
زم په خپل وخت راځتا او ټول هیوادوال ته سلامونه وړاندې کوم خدای دې وکړي ټول روغ او سلامت وسی توبرکلوز چې په انګلیسي کې توبرکلوز او په پښتو کې نری رنز او په عربي کې ورته څه وایي یو مزمنه اما د نیک مرغه د مخنیوي وړ ناروغي ده چې د یو خاصې بکتریا په واسطه باندې رامنځته کیږي دا ناروغي په خوا زمانو کې ډېره شایع ناروغي وه خو د نیک مرغه د درملو د پرمختیا په واسطه باندې نن ورځ دا ناروغي اوس تر کنټرول لاندې ده او کسان پیښې په هر کال کې زیات لیدل کیږي خو بیا هم د پوره او بشپړې تداوی وړ ده
بله او مارش صاحب دغه تاسو ویل چې باکتریا نه رامنځته کیږي دغه باکتریا په محیط کې موجوده ده او کنه لګدون کې یا کوربه انسانان دي یا هم نور حیوانان
د باکتریا مو یاد کړل دا یو ځانګړي خاصه باکتریا ده البته په انګلیسي کې د دې نوم هغه انګلیسي نوم مایکوباکتریم توبرکلوزس ده او خاصه باکتریا ده چې نسبت نور باکتریاو نه فرق کوي دوه درې خاص فرقونه لري یو فرق دا ده چې دا ډېره کوچنۍ باکتریا ده یعنی د دې کوچنیوالي د خپل دغه کوچنیوالي له سببه د زیاتې مودې لپاره په هوا کې پاتې کېدای شي یعنی په مزه کنه کې نه کېږي چې په هوا کې ګټه شي نو ډېرې مودې لپاره پاتې کیږي او بل ځانګړتیا دا ده چې دا د یو شحمي قشر په واسطه باندې پوښل شوی ده چې زیاته مقاومه ده په دې عادي یا روزمره او موادو باندې چې باید نور باکتریاګان یا میکروبونه پرمړ شي متاسفانه دا په لږ په سختۍ پرمړ کیږي په تیرې بیا کله چې د انسان وجود ته داخله شي عادي وجود شان البته کمتر تاثیر پرې کوي د وجود هغه کیمیاوي مواد چې باید باکتریا له منځه ویسي یا له منځه لاړ شي دغه په واسطه باندې هغه متاسفانه دا نسې کولای په اسانۍ سره له منځه ویسي البته تاسو چې په بحث باندې وایئ دوی دا معمولا د هوا لاره نه د ساه اخیستنې لاره نه له یو انسان بل انسان ته انتقالیږي کله کله کېدای شي د ملوثو شیدو د څښلو یا د غوښې د خوړلو په واسطه باندې هم کله کله انتقالېدای شي خو زیاتره معمولا د ساه اخیستنې په واسطه باندې له ناروغ شخص نه د ناروغ انسان نه روغ انسان ته انتقال مومي
بله او مارش صاحب یو بل پوښتنه هم تاسو نه کوم بیا راځو په افغانستان کې وضعیت باندې له ډاکټر صاحب میرزاده سره خبرې کوو دغه توبرکلوز څنګه په درېمو درجه هیوادونو کې ډیر دی په غریب هیوادونو کې ډیر دی او کنه ټول هیوادونه پرمختللي او د درېمو او دویمو درجه هیوادونو ورسره لاس او ګریوان دي بله مارش صاحب
د دې مرض شیو په ټوله نړۍ کې یو برابر ده، یعنی تقریبا یو په څلورمه د دنیا خلک په دې ناروغي باندې البته د دې میکروب سره مواجه کیږي. اما متاسفانه دا ناروغي ډېره شایع په بیرته پاتې مملکتو کې او په غریبو مملکتو کې ده. یوه خبره زه باید یادونه یې وکړم، هغه دا چې دې مرض ته پخوا د غریبانو مرض هم ویل کېده، د فقر مرض هم ویل کېده، او یا د خفګان مرض هم ورته ویل کېږي. ځکه دلیل یې دا ده چې په شیوع د مرض په ټوله دنیا کې یو برابر ده، اما په غریبو مملکتو کې زیات ناروغان پیښه کیږي چې دغو دلایل البته فرق کوي. دلایل دا دي پرمختللي مملکتو کې هغه امکانات چې اوس موجود دي، البته هغه مادي او معنوي امکانات چې د انسانانو لپاره موجود دي، د دې سبب کیږي چې د ناروغي کنټرول زر وسي او یا په زر سره زر انتقال، حتی زر انتقال نه سي بل انسان ته. اما په غریبو مملکتو کې، بیرته پاتې مملکتو کې، د فقر، د کورونو د ګڼې ګوڼې، د انسانانو د ګڼې ګوڼې، همدارنګه د غذایي موادو د کمښت او د وقایوي موادو، البته یا د وقایوي تدابیرو د کموالي په نتیجه کې زیاتره په غریبو مملکتو کې لیدل کیږي.
بله، کور ودان. ډاکټر صاحب محترم، بیرته تاسو ته راګرځو. ورځو کابل ته. د مقاوم تبرکلوز د څانګې مسول ډاکټر هاشم خان امیرزاده هم بحث سره ملګری شوی دی. امیرزاده صاحب، ستړي مشي، په کابل کې وضعیت څنګه دی؟ ښاغلی مارچ چې له موږ سره له لندن نه ملګری دی، هغه وایي چې په پرمختللو هیوادونو کې هم دغه میکروب یا دغه باکتریا شته. د تبرکلوز خو وایي چې دا سل یا تبرکلوز یا نری رنځ یا وخت غریبانو په ناروغي یادېده، یا د هغو هیوادونو کې ډیر و چې خلک یې بېوزله دي. او کله چې د بېوزلۍ یادونه کوو، متاسفانه چې افغانستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې خلک یې ډیر بېوزله دي، بشري وضعیت نازک دی. په افغانستان کې وضعیت څنګه دی؟ د تبرکلوز د ناروغانو شمیر معلوم دی چې تیر کال څومره کسان پرې اخته شوي؟
مننه جناب لودین صاحب، تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه او خوشحالي ولرئ. د جناب ماری صاحب د خبرو په تایید سره، دا په ټولو مملکو کې تر اوسه محوه شوي نه دي، لا اوس هم شیو لري، خو شیو د نفوسو په اساس لږ متفاوت دی. په افغانستان کې وضعیت د تبرکلوز ښه ده، او تقریبا تیر کال کتا ته چې ویلې روغتیا نړیوال سازمان تقریبا 8000 کسان تخمینوي چې په دغه مرض اخته شي. خو تیر کال زموږ د نری رنځ د کنټرول ملي پروګرام په دې توانېدلی چې تقریبا د 50000 په شاوخوا واقعات د تبرکلوز یا نری رنځ تشخیص او
درملنه معرفي کی. ښه، مننه کور ودان. ښاغلی امیرزاده، د غشمیري چې تاسو یاد کړی، بله، او د روغتیا نړیوال سازمان له خوا هم وړاندې شوی دی. په افغانستان کې د تبرکلوز د ناروغانو یادونه وشوه، دغه نښې نښانې هم دا وایي اوریدونکو ته، بیا به اوریدونکو ته هم نوبت ورکول، اوریدونکو سره به دا بحث همداسې مخته وړو. هم دا نښې نښانې ښاغلی امیرزاده څه دي؟ کومې نښې نښانې انسان په خپل وجود کې وګوري باید شکمن سي او وپوهېږي یا لاړ سي د معاینې لپاره چې بیا وروسته ممکن تبرکلوز وي؟
خوشاله اوسه. معمولا د نښې نښانې د نری رنځ یا د تبرکلوز نظر د بدن د عضو پخته کېدو سره متفاوت دي. چې کوم ناروغان د سږو په تبرکلوز اخته وي، همیشه هغه مریضان بیا ټوخېږي. چې کله مریض ټوخي او خراش کې سره وینه ولري، دا بیا کېدای شي په تبرکلوز اخته وي. همدغه نښې نښانې د یوي تبرکلوز یا د کسان چې د سږو په تبرکلوز یا په نری رنځ اخته وي ټوخېږي، تبه لري، د شپې خولې کیږي، او وزن کمیږي، او اشتیال لاسه ورکوي، خوراک نشي کولای. نور که نور اندامونه د بدن په جیبی اخته وي، همدغه عمومي نښې نښانې لکه بېشهي، د وزن بایلل، د شپې خولې کیدل، تبه، کسالت، دا شیان لري چې کیدای شي بیا ټوخی ونه لري. نور اندامونه که په جیبی اخته وي، نو د هغه اندام سره موازي ټول اعراض او علائم ښیي.
ډیره مننه کور ودان ښاغلی امیرزاده، بیرته راځو تاسو ته. اوریدونکو ته نوبت ورکو، اوس اوریدونکو سټډیو سره وصل دي، وار به شو خبرې به سره وکړو. ستړي مشي، د رادیو غږ مرود فنټیټ کې خبرې وکړي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړي. و استاسو غاگ ناورو درالو غاگ بیرتا مکترازی که مهربانی که علیکم السلام ستری مشی
لودین سر تا و استاسی ملونوتا نیکی هیلو احترامات و سلامون اولاندی کن
علیکم السلام تاسو ته هم سلامونه او درناوی لکم زاینه مو اړیکنی ولی او تاسو د توبرکولوز یا نری رانس په اړه باندې څه پوښتنه لری یا نظر لری مهرباني
ما د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ څخه سره اړیکنی ونی
ښه مهرباني
محترم ډاکټر صاحب زه هم د پوښتنه د توبرکولوز یا نری رانس دا د بدن پر کوم اعضاء باندې تاثیر کوي پر ینه وو سږي وو پر دغه باندې کوي او کې پر نورو کوي او په افغانستان کې په کال کې څونه مریضان په دې مرض باندې مصاب کیږي او بل دا واکسین لري کې نه لري او ساري ده که نه ده ساري نو دا زما پوښتنې
ډیره مننه کور مو ودان چې د زابل له شاجوی نه مو اړیکه نیولې وه پوښتنې مو ولیکل شوې ډاکټر صاحبان به وروسته درته ځواب کړي یو بل اورېدونکی هم راخلو بیا به ښه تخنیکي همکار اشاره کوي چې د دویم اورېدونکي اړیکه پرې شوله تر څو چې بیرته وصلېږي ډاکټر صاحب ته به نوبات ورکړو ډاکټر صاحب مارج اول به بحث له تاسو سره پیل کړو بیا وروسته به هغه د پوښتنې ځینې اجزا راجی کړو ډاکټر صاحب امیرزاده ته زابل نه چې کوم اوریدونکو اړیکه نیولې ول شاجوی نه ویل چې توبرکلوز د انسان د بدن پر کومه برخه باندې بریټ کوي او واکسین لري او کنه
البته د ورور د بوتنه په ارتباط باندې هم چې توبرکلوز یو ساري ناروغي ده او کله چې د ارث کومه ډیره شدید ساري ناروغي ده نو دا به خبرې ځکه چې باید موږ یو ډول متوجه سي ټکی داسې شدیدن ساری ناروغی ده نه یو سری نه بسری ده ډیر په سادهګۍ باندې انتقالیږي او په عمومي سره سره دا ناروغي دوه رقم دوه شکل لري یو د سږو ناروغي ده د سږو نری رنځ ده او بل د سږی نه د خارجو اعضا او د نورو اعضا ناروغي ده البته اتیا فیصد یا تر پنځه اتیا فیصد معمولا د سږی ناروغي رامنځته کوي خو په پنځلسو تر شلو واقعاتو کې فیصدي واقعاتو کې نور غړي هم البته متاثر کی یا ناروغ کی په نور غړو کې معمولا په افغانستان کې څنګه زیات دلی دي د مغزو التهاب د سیمینجایټس سره وایي یا د مغزو د پردو التهاب ده او همدارنګه د اړوکو التهاب ده د اړوکو تبرکلوز ده چې معمولا په افغانستان کې زیات دل کیږي او د ما په خپل هغه کې په حوادث کې سمازيات د دلی په افغانستان کې نو همدارنګ د رحم یعنی د میرمنو رحم ته البته کله زیاتره انتقالیږي سي په هغه کې د ماشوم د نږدې دوه سبب کې پایله کې همدارنګ کې داسې د ناروغي بڑو دی ونی سي او کې داسې په بعض واقعاتو کې البته پوستکه یا جلد هم ونی سي معمولترین خارجی سگی نه خارج زیاتره معمولا غودی نیسی سی موږ هغه ته زیلی وایو البته په پښتو کې دا غودی کېدای سي په غاړه کې یا د وجود په نور برخو کې کېدای سي دا شکل پیدا سي معمولا زیاتره البته هم دغه د سږو ناروغي ده
بله مارش سیب تاسو مخکې بحث اشاره وکړه زه غواړم چې لږ زره دغه بحث راو شار بو تاسو ویل چې په خو د غریب او بیوازلو کسانو په ناروغي باندې هم مشهور و دغه نری رنز چې په پښتو کې نری رنز بولی لاتین یا غا انګلیسی اصطلاح توبرکلوز ده او په عربي کې ورته سل وای پښتانه هم درجه به هم کله ناکله د سل په نوم باندې پیژني سل عمل ده چې ل غریب او بیوازلو کسانو سره دغه ناروغي لاسو ګریوان توپ دی خواړه چې مناسب نه وي د انسان د وجود دغه ویروس یا د میکروب یا باکتریا په اسانه بریټ پکوي او کنه کله محیط داسې وي چې مثلا نظافت پکې مراعت نه وي یا محیط چټل وي له محیط اخیستل کیږي یعنی لامل څه دی چې تر ډیره د دغه ناروغۍ لاس او ګریوانتوب یا سروکار له بیوزلو کسانو سره د نظر هغه بډای کسانو ته یا بډای ټولنو ته
ډیر ښه پوښتنه ده دې ته باید ټول هیوادار ډیر پام وکړي ځکه واقعا د غریبو مملکتو کې د عواملو زیاتو سببو په واسطه باندې لیدل کیږي یو سبب غذایی ده خواړه دي نمو په یوه وخت کې خورځواکي زیاته ده خورو نشټ کمبود یا نشټوالې زیاته په تیرې باندې پروتینونه نشټوالې موږ تاسو کم حیواني پروتین خور لکه غوښه هغې شوه دا کمی یا لوبیا نه خود دال باقلی داسې کم خوړل سي دا یو سبب دغه ده. یعنی یو عامل د دې میکروب ته زمینه مساعدوي همدغه د خوړو کمښت ده. دومې د چاپیریال عوامل دي. په چاپیریال کې د طب له نظره یا د روغتیا له نظره یو سړي ته پکار ده چې په کوم وجي کې چې هغه اوسېږي باید څلور متره په څلور مترو کې باید اوسېږي. یعنی په یو څلور متره خونه کې باید یو انسان اوسېږي. اما په افغانستان کې زموږ په هېواد کې کورنۍ ګڼې دي، معمولا زیات اولادونه لري، کورنۍ زیات غړي د کورنۍ کې اوسېږي. نو په یو کوټه کې معمولا پنځه یا شپږ کسه یا اته کسه کله کله اوسېږي. نو دا یې بل سبب ده، ځکه دا ناروغي له یو انسان نه بل انسان ته د نږدې تماس په واسطه باندې رامنځته کېږي. دغه نږدې تماس په افغانستان کې بې حده زیات ده. دا هم د غربت سبب نتیجه کې ده، ځکه موږ زیات
بله
بل سبب دا ده چې معمولا موږ دغه محیط چاپیریال هم سم نه ده. په چاپیریال کې زموږ په چاپیریالونو کې زیاتره نورې ناروغۍ شته چې هغه ناروغۍ د انسان وجود ضعیفه کوي، مقاومت خطر راولي. مثلا زموږ په هېوادو کې داسې ناروغۍګانې دي، نورې ساري ناروغۍ لکه سرای یا نورې ناروغۍ زیاتې پېښېږي. نو دا په عموما د موږ د وجود معافیت راښکته کوي. په نتیجه کې دا د دې سر کې زر تبرکلوز نیسو یا نورې ناروغۍ ډېرې شاید لکه شکر د شکر ناروغي ډېره شاید. یو بل سبب دا ده چې په هېوادو کې چې خلک د مخدره مواد استعمالوي په تېره بیا لکه چرس زموږ په هېواد کې زیات استعمالېږي یا د مور د وګانې زیات استعمالېږي. نو له یوه سګرېټ نه یا له یوه سګرېټ نه هغه نه چلم نه څو کسه یو ځای استفاده کوي. په دې په نتیجه کې هم دا سبب ناروغي رامنځته کېږي. دا هم د غربت په نتیجه کې پیدا کېږي، ځکه که ځوانان کار ولري د هغو ته مسؤلیت مسایل یا هر څوک ځان ته خپل چلم مسؤلیت ولري هم په دغه صورت کې کېدای شي د ناروغۍ هغه شویه کمه سي. نو عوامل دي. بل دغه خدماتو ته البته صحي خدماتو ته لاسرسی نشته. د کلینیکونه لرې لرې واقع شوي دي، خلک نشي کولی واکسین وکړي. غریبو هېوادو کې ترانسپورت کم ده، خلق انتقال نسی اولادونه نسی انتقال اولای شبخانو تسی و تا واکسین نو کی. او بیا که واکسین هم کهی به بعضی وعدات و که من به هوات غریب و هوادو که برق نیست اگه یخچال که اگه واکسین پا غلان لازم اندازه بندی او ساتی کلا کلا برق قطع کیگی. نو کسام در کنترول شاید دوستی خو معمولا اکثر اندازه واکسین خراب سوی اگه مریضان تا تدبیخ کیگی در غلان نتیجه نام در نورغی پیدا که دیسی.
ډیره مننه کور ودان ډاکټر صاحب مارج. ډاکټر صاحب امیرزاده اوریدونکو ته بلګ ورستنو بات ورکو، لتا سنه د پښتنه ما کوله چې مارج صاحب دا بحث واضح کړي چې په غریب ټولنو کې یا په بیوزله ټولنو کې دغه ناروغي او څه زیاته ده. تاسو د تبرکلوز د مخنیوي په مرکز کې کار کوي، د مقاوم تبرکلوز په څانګه کې مسولیت لري، له ناروغانو سره په یو ډول سره کار دی، تر ډیره د ټولنې کوم قشر په اخته کیږي؟ آیا ویلی سو چې په ماشومانو کې هم د تبرکلوز پېښې شته او کنه یوازې د زیات عمر لرونکو کسانو سره مخامخ کیږي؟
کور مدن نورین صاحب، د تاسو له سوال نه دا څه باید ویل شي چې هیڅ څوک د تبرکلوز نه په امان کې نه پدې کیږي. خزه نارینه ماشومان ټول پخت کیږي، خو نظر پرقام چې موږ په لاس کې لرو او اول خدا چې دا ناروغي د یو سپایل لري او مثلث لري چې بې سوادۍ، غربت او ګن کورنۍ په دې کسانو کې دغه سپایل د تبرکلوز عامل کېدای شي، یعنی خطر فاکتورونه دي. د ارقام په اساس چې موږ لرو تقریبا څلوېښت فیصد زنانه هغه زنانه وو چې د باروري په عمر کې وی په تبرکلوز اخته شوی نظر په ارقامو چې شته اوس، او څلور دېرش فیصد تقریبا نارینه په اخته شوی، او اطفال هم یا ماشومان هم د تبرکلوز نه په امن کې نه دي پاتې شوی. او ارقامو په اساس تقریبا 2% زموږ ماشومان د افغانانو په تبرکلوز اخته شوی دي. او معمولا یعنی لکه مواري صاحب هم ویلي چې اکثرا د څوک په تبرکلوز اخته کیږي خلک، او د ارقام چې موجود شته دلته موږ سره تقریبا 3% ناروغان د څوک په تبرکلوز اخته شوی.
بله، یعنی د سګو ناروغي چې ټوخی ورسره وي شدید ټوخی دا تر ټولو ډېرې پیښې لري. کور ودان امیرزاده صاحب، په افغانستان کې دغه د تبرکلوز د مخنیوي مرکز هم فعال دی، فعالیتونه کوي، ویلی سي اوریدونکو ته چې په کابل سربیره په څومره شمیر ولایتونو کې ستاسو مرکز فعالیت لري او داسې ادعا کولی سو وایو چې د افغانستان په ټولو مرکزی ولایتونو کې ستاسو د مرکز څنګه شته او خلک چیرته توبرکلوز لري هلته درملنه کیږي؟
اوریدین کې تبا دوه لسی چې لکه مخکې هم وضاحت ورکړی دا د نری رنج د کنټرول ملي پروګرام د عامه روغتیا وزارت د یو د برنامو څخه یو ملي برنامه ده او دا په ټول افغانستان کې تقریبا د وزرا په شاوخوا کې صحیح مراکز چې سره په دې د 800 په شاوخوا کې موږ تشخیصیه او تداوی مرکزونه لرو چې د عامه روغتیا په حمایت سره دغه خدمات هلته پر مخ وړل کیږي او د کابل نه یعنی هیڅ ولایت نه دی پاتې چې هلته موږ تشخیصیه مرکز او تداوی مرکز د توبرکلوز یا د نری رنج خدمات ونه لرو. هلته ترین شوی تربیه شوی ډاکټر نرس او د لابراتوار ټکنالوژیست په صحی مرکز کې هم په دولتي یا اماراتي مراکزو کې هم په شخصي مراکزو کې موږ کسان در روزلی دي او د خلکو په خدمت کې بوختی لاوس.
ډیر مننه کورمو ودان ډاکټر صاحبانو را سره و سي مننه چې زموږ بلنه مو منلې د تبرکلوز په اړه باندې بحث کوو د یک شنبه په ورځ چې د مارچ 23مه یا نن ده د تبرکلوز نړیوال ورځ لمانځل کیږي. دا چې تبرکلوز یا نری رنج څه ډول ناروغي ده په دې اړه بحث لرو. اوریدونکو ته نوبت ورکوو. یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو نه اوري.
مننه لودین صاحب محترم عطا ته سلام او د ملمنو په خوینه او دونکو ته سلام
او ډیر مننه. ستړي مشي همدار صاحب لغمانه ماړي کني ولې تاسو د تبرکلوز پاړه باندې یا نری رنج پاړه باندې څه نظر لرئ څه معلومات لرئ په سیمه کې او کومه پښتنه هم لرئ مشخصه مې رباني؟
مننه لودین صاحب. زه هم دا وایم چې د شکه دا یو خطرناک بیماری ده او مریضی ده او د خلکو په حواله دي چې کم ده. مثال خلک په دین نه پوهیږي کنه خبره تبرکلوز دا به زی مطلب ډاکټر ته مراجعه کوي او ډاکټر هم دومره ظرفیت نه لري په دې کلو باندو کې بس اسی اسناد اخیستي هغه مخ خپل که خو پون چې هغه لودي چې محترم زه درته دا یقیني وایم هغه دې مریض غم نه کوي هغه دې خپل دوا لري خرچې دو غم کوي او بس یو پن دوا ورته وتړي وتړي او خلکو په هواه کم ده. او بل دغه مرض سره مریض بيخي مرګ سره مخ ته مخ کې ډاکټر صاحب مېلمه مو ویل چې دا وزن کم دی او دا اردونه یې دا ټول بیان کړل. نو بیا دغه څکله تشخیص چې دغه دبليو ایچ او له خوانه ورسره کنه په خوا خو مونږ اورېدلی وو لیدلی خو خپل په سترګو او دې مریضانو سره دسي د فضا لپاره مرسته کې دی اوس په دې دغه تشخیص او ګولې ورکي او نور دا خو مریض ډیر کمزور دی ډیر په دسي خلکو اقتصاد هم ډیر ضعیف دی. دغه نړیوال سازمان یې دغه په دې دومره حل ځلې کوي په دې نړۍ کې دومره خلکو ته دا غره صحت را برخه کې کار کوي. نو دغه ته لږ توجه وکړي چې دغه مریضانو سره لږ کومک وکړي د تصاف سیر سره مونږ اورېدلی وو دا غیا کینی شي وسم اکثر مریضان دوا خوري خو دې سره غذا و نه خوري دې څه خواړه و نه خوري هغه دوام د دې پورا کار نه کوي. او بل هغه ډاکټرانو نه زده غوښتنه کوم چې هغه خلک خو صحیح ده او لودي چې په هواي نه لري خو تاسو ته مراجعه کوي باید لکه څنګه چې طب مریض دې دې مالاریا د مورکی دی نه مې نه کوي دا که باید دې اول دې مریض تشخیص هغه کی په هغه ور کی پرچا څه ته تشخیص کوي هغه مرض وکا یا خو به مریض نه ځوريږي مرګ سره به نورم نه مخکېږي او بل د حاضر خرچم دې نه کیږي.
بله همدار صاحب مشخصه پوښتنه هم لرئ؟
پوښتنه نه لرم لیدي صاحب.
کور ودان همدار صاحب چاړي کې مونږ ولې و سلامات او سې کور مو ودان. بل اوریدونکو هم سټډیو سره وصل د استری مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو نه اوري.
مننه خیر یا سلامونه نیکلی تاسو ټول اوریدونکو ته خدای دې چرو غو جوړ بس.
و ډیره مننه. کوم ځای نه دی اړیکه نیولې دا او تاسو د نری رنج تبرکلوز پاړه څه وایي او که پښتنه هم لري مهرباني.
مننه خیر یا سلامونه نیکلی تاسو ټول اوریدونکو ته خدای دې چرو غو جوړ بس. و ډیره مننه. کوم ځای نه دی اړیکه نیولې دا پښتنه او دغه مداد چې هلمند ولایت نه اړیکې نیولې. هلمند ولایت یو پراخ ولایت دی. د افغانستان په جغرافیا کې لسم حصہ هلمند ولایت دی. هلمند ځینې ولسوالۍ ډېرې لرې وي، لکه اوس بارانچا د دیشو ولسوالۍ یا دورې په شمال کې موسی کلاه د نوزاد نو میشت باغران دي. دغه ولسوالۍ ډېرې لرې دي. هلمند کې که یو مرکز وي نو هغوی بسنه نه کوي، نو هغوی به دې بسنه نه کوي چې د هغو ولسوالۍ خلک دې هم راشي دلته دې تداوي وکړي. او بل د دا مرکزونو درودل به چې هم فکر کوم سمبولیک به وي، داسې خاص څه معنه دي ویلي چې خلکو ته دې هغه رقم خدمات وړاندې کړي وي چې خلک زندې راضي وو چې په دې برخه کې دا نري رنځ یا تر تبرکلوز خلک تر دې بلي د شخصي مراج روغتونونو ته مراجعه کوي، یا چې د هېواد نه بهر پاکستان او داشانې نورو هېوادو ته. هیله ده چې دوی هلمند کې ډېر پام ورته وکړي او مرکزونه ډېر کړي او د سمبولیک ډول څخه یې عملي ډول ته واړوي.
همدومره خاکسار صاحب، نور څه پوښتنه نه لرئ؟
نه، بله پوښتنه نه لرو، نور ښه وخت ولرئ. السلام علیکم.
ډېره مننه، سلامت اوسئ خاکسار صاحب. یو بل اورېدونکی هم راخلو، بیا به ورسو ډاکټر صاحبانو ته. ستړي مشئ، ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
خدا پاک دې مان قبول کړي جناب صاحب. سلامونه تاسو ته د ریډیو ټول محترم اوریدونکو ته. تعلیم هلمند ولایت څخه
مهرباني وکړي. اتل صاحب ستړي مشي، تاسو هم له هلمند نه تاسو څه وایي د خبرونه پاړه؟
مننه، خدا پاک دې قدر وکړي. د تاسو محترم یو ځانګړي سلام مننه تمام د ډاکټر صاحب ته. د تاسو محترم د پوسټ د ډاکټر صاحب ته لرم اول پوسټ کوم دا غوړي چې مثال د خبرې تبرکلوز باندې سره مثال د خبري یا تنری انز اول بار اخته ای تر کوم مثال د خبري کوم نشي. مثال د انسان په بدن کې ترګندې چې انسان کوڅي چې ما تر د تبرکلوز د تنری انز ناروغي راځي. دا بل د ډاکټر صاحب هم ته مثال پښتن د لوري سم مطرمه چې اوس که مثال د خبري پاس کو یو مېرمن ماشين په ګډه ولري، مثال د خبري په ناس ولري یو ماشوم کچېره هغه مېرمن لودین سم مطرمه مثال د خبري په تبرکلوز مرزي اخته ای امکان لري ستا چې ماشوم په اخته چابل چیرې مثال خبر یو خور انسان د شیدو ماشوم ول شیدو ماشوم ورکی او هغه خور په انسان د خبرې په نری راند اخته امکان لري ستا چې مثال د خبرې هغه ماشوم په هغه ناروغي اخته تي. نو دا غوښتل پښتنه د دې سره د ډاکټر صاحب باندې دي.
ډېر مننه کور مو ودان اوریدونکو چې اړیکه نیسي او خپل پښتنه کوي. پښتنه مو یاداشت سوي دي. ډاکټر صاحب امیرزاده، اول تاسو د غدې دوه اوریدونکو پر پښتنو باندې چې له هلمند یو اوریدونکو اړیکه نیولې و د خاکسار صاحب نوم باندې او همدرد صاحب له لغمان اړیکه نیولې و، پیاو ډول په هلمند کې د روغتیاي مرکزونو د کموالي پاړه ویل او د خلکو د عامه پوهاوي د کموالي پاړه، او زمين کې له لغمان یو اوریدونکو ویل چې ډاکټر صاحبانم په زینو سیمو کې البته ممکن استثناوي وای یوازې مالی اړخ ته فکر کوي، ډیر ناروغ پس نه ګرځي. څه وایي د دغه دوه اوریدونکو پښتنو باندې تبصره وکړي؟ بیا به ډاکټر صاحب مارشت ته نوبت ورکړو.
کور مدام جناب لودین صاحب اول خو د لغمان غازموږ ملګری ته ورشو چې دی وایي چې خدمات په مراکزو کې یعنی ډاکټران خپل جیب ته یا پیسو ته فکر کوي او سوچ کوي. زه دا ورور ته دا وایم چې موږ ویل چې تقریبا په افغانستان کې چې تر څلور زرو شاوخوا کې روغتیایي مراکز فعالیت لري، یعنی تر تاسو نه ډیرو مراکزو کې موږ د تبرکلوز تشخیص او تداوی امکانات لرو. او هغه تشخیصي وسایل چې په امریکا او په جرمني او په روسیا او په نورو نږدې مملکو کې هم استفاده کیږي، موږ هم دا اوس په لغمان کې لرو، په نورو ولایتو کې لرو. او دوی کولای شي چې دولتي یا اماراتي روغتیایي مرکز ته د تبرکلوز د تشخیص مرکز ته ورشي، اولته تداوی ان شاء الله ژر تر ژره کیږي. بل دا چې خوراکي مواد او په ارتباط ویل چې په خوا کومه کېدو رښتیا وایي چې په خوا دغه د ټي وي یا د نری رنز ناروغان سره میاشتنۍ خوراکي مواد د نړیوال خوراکي سازمان له خوا کومه کېدو خو سره کومکونه د عادي تبرکلوز یا سسپټیبل یا حساس تبرکلوز ناروغان سره نشته. په کوم ناروغان چې په مقاوم تبرکلوز اخته وي موږ په لاسو ولایتو کې دغه خدمات لرو، دغه مزان ناروغان ته دغه کومکي غذایی مواد چې ښه غذایی ارزښت لري ورته ورکولای کیږي. بل دا چې د هلمند دغه ورور ته چې وایي خدمات په ولایتو کې یعنی په هلمند کې سمبولیک دي، دغه ورور ته زه باید ووایم چې همداوس همدغه اپډیټ یا 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 جدید نوی ماشین د جین اکسپرت په نامه چې په دوه په یو ساعت کې تقریبا چې دا اولترا کارتریج اوس استفاده کیږي نوی ماشین او نوی امکانات موږ فعلا په ګرشک ډیچ کې روغتیایي مرکز کې ملرو په متقاله کې ملرو دننه هلمند په دې بوس روغتون کې هم دغه خدمات لرو چې دلته موږ مصرف یا د پولیسو ډاکټرونو مرکز د اداره لرو خدمات لرو او ډیر استاندارد خدمات هلته کیږي خلکو ته ولاندې کیږي.
بله خور ودان امیرزاده صاحب په دې لچې دغه اوریدون کې چې له هلمند ناړي کني ولې واخ اکثر صاحب پونم باندې اوریدون کوي دا په خو کنو خبر اوس خبر شې دغه د بوست روختن په ګډون په څو لسوالیو کې د توبرکلوز د تشخیص او درملنې امکانات شته که خدای مکړه د کورنۍ کوم غړی پختکی کولای سي چې مراجعه ورته وکړي خو یو اوم داستون زده ده چې په افغانستان کې خصوصا په هلمند کې سیمه پراخ دي ولسوالۍ لري پرتی دي او ممکن ټول ولسوالۍ ته رسیدنه مشکل وي خدا خدا چې حداقل د مرکزونو په کچه باندې دغه اسانتیا وشته.
په بخښنه سره چې بیا مداخله وکم وضاحت ورکم چې د هلمند په ټول مسیحي روغتیا مرکزو کې د تبرکلوز خدمات اتمان شته او دغه دوه درې تقریبا درې تشخیصی ها نوی تشخیصی ها وسائل چه غیطه جین اکسپرت وایی جین اکسپرت ماشین چه آقا ماشین پا نره که دولیچو معرفی کرده ده او دقیقا موگ تقریبا یو سال و سال وقت نظافه ماشینان لرو در یه سالور ماشینان موگ پا هلمند که لرو چه یوی پا مساقلا او بلی پا گرش که او بل پا بست که نور داده میکروسکوپی ده تشخیص تشخیصی خدمات پا نور و ولسوالیو که هم موگ لرو دیدی مرکز هم راجع کی خامخامو یا خراش که عمل در جای بجای در مایکروسکوپ و واسه ماینه ورده که و یادا چه سمپل انتقاله و تشخیصی مرکز در مریض است نپهزا بگی نو فقط تشخیص دی دوی مراجعه و که انشالله تشخیص آسانه و مفته کیگی.
کور مودان امیرزاده صاحب خاقل مارج اتل صاحب یو بل اوریدون که و چه لحلمان نیالی کنی ولی و هغه یو پختنه وکړه البته یو پختنه مخکې جواب سولا چې نخې نخانی وي کېدای سي بیا ورته تکرار کوم ممکن زنه اوریدونکو اوس راډیونی ولي وي زمين کې دوا نور پختنه هم وکړي وای کچیرته مور په ګېډه کې ماشوم لري او دغه مور په توبرکلوز یا نری رنځښتوي هغه ماشوم څنګه وو پالي آیا هغه ته انتقالي کنا او کچیرته مور د شیدو ماشوم لري ماشوم ته تای ورکي او دا په دې توبرکلوز ښتوي هغه ماشوم څنګه وو پالي دغه پختنه کې کول سي تاسو جواب کړئ مهرباني.
مننه خوشاله سم چې بیا مو هیوادوال ډیر علاقه لري چې په دې مسایلو باندې پوسی د ناروغي د علامو په ارتباط باندې باید وایم څو علامې مهمه علامې دي. اوله تبه ده، ډیره شدیده تبه نه وي خو تبه متوسطه تبه موجوده وي. دومه ډیره مهمه علامه د شپې له خوا نه خولي او درېمه علامه مهمه علامه د اشتها نشتوالی او د وزن بایللي دا د ناروغي عمده علامې دي. که چیرې سږی پیښته وي نو بیا ټوخی بل علامه ده چې ټوخی هم له هغه سره زمیمیي د دغه درې علامو سره. خو دغه درې علامې ډېرې مهمې دي. دا درې علامې چې ما ذکر کړل بیا تکرارومه، د تبې موجودیت، د شپې له خوا نه خولې، داسې خولې لکه شبنم غوندې په دې وچ کلي باندې معلومیږي. که چېرته ناروغ ویده وي او بل ویښ سړی ورته وګوري نو کتلی شي چې په دا وچ کلي باندې لکه شبنم غوندې خولې پرتې وي. دا دوه او درېمه ناروغي د وزن کموالی یا د ویښتیا له منځه تلسي په نتیجه کې د وزن کموالی سبب کیږي. سړی ډېر ستومانه احساسوي، ناروغ ډېر ستومانه وي، ماشومان وزن نه اخلي، وزن بایلي ډېر. که چېرې بیا هم سږی اخته وي نو ټوخی ورسره زایمه وي او که چېرته له سږي نه د باندې نور اعضاوې وي د هغو اعضاو یا غړو هغه خاصې علامې موجودې وي لکه که چېرې سر اخته وي په ناروغي یا مغز پې اخته سوي د سر درد د کانګو موجودیت د غاړې شخوالی ورسره موجودی. که چېرته اړوکې پیخته سوي پړسوب موجود وي په اړوکې یو برخه د اړوکې دردناک وي پړسېدلي سره سوي. که چېرته پوستکی پیخته وي نو کېدای سي د پوستکي تغیرات پکې لیدل کېږي او که چېرته غدودونه پیخته سوي چې موږ د وخته یادونه وکړه نو هغه غدود پړسېدلی په غاړه کې او یا په نورو برخو کې تخرګ لاندې یا په دغو لنګیو کې دغو ساحو کې هغه پړسېدلی سوري کله کله حتی اوبه هم ورکوي نو دغه هغه ځانګړې علامې دي چې لیدل کېږي. یوه خبره بله یادونه وکړمه په اول کې موږ دې فرصت پیدا نه شو چې تاسو ته ووایمه که سم ډاکټر صاحب یادونه وکړه امیرزاده صاحب، دا ناروغي زیاتره په کوچنیانو کې له پنځو کلو عمر کمی او لو کسان نسی لپنزش پتوی عمر زیاتی زیاترین شایع دی دی مرض پم دغه دو کټګوری کې ده او په دریمه درجه په او خزو کې سي عمر له پنزل سونه تر پنزل درسو یا تلویختو پوری یعنی هغه مایندې سي ماشومان دنیا ته راوړي د هغه په مرحله کې دی دی تولد او تناسل او یا ماشومان ته شیدې ورکي دوی خپل ډنګری کې ضعیف کیږي وجود معافیت اکتیتیگی نو درمه کتگوری هم داغ خواندی دی یا مندی دی سی هم دوگو که زیادتر دانا بغیلی درکی گی که چیر تا یا ماشوم مور با فعال تبرکولوز بندی اختیوی او ماشوم ولری ماشوم پنست که زگدل الانی دیده چانس تاسی داغ ماشوم هم با نروغی بندی اختی سی نو پس دا ولادت نباید حتما ماشوم تداوی سی دوا ورت شروع سی البته دا فرقی نظر با غلامو سره یا تشخیص سره خو هغه مایندې سي ماشومان ته شیدې ورکوي که چیرې دوی په فعاله ناروغۍ باندې اخته وي یعنی مرض ولري او دوا نه اخلي تداوی یې شروع سوي نه وي بل سوي دي نو سل په سلو باندې دغه ناروغ د ماشومې ورسره ناروغه کیږي نو دواړه باید همزمانه تشخیص او تداوی د دواړو وسي خو یو خبره یادونه کومه هغه دا ده که چېرته یو مور په ناروغۍ باندې اخته سوي او دوا ورته شروع سوي دوا ورته پیل سوي البته دا مور و البته امیدواره ای حامله ای نو پس معمولا دری هفتونه وروسته یعنی لیوی سورزونه وروسته پس این مرحله که البته دری اونه تطلو رو خلا نه ورزونه تر دری هفته پوره معمولا دغا ناروغی دغا میکروب لکنترول لاندی رازی وروسته لغا نه کدایسی چرد ماشون زیگی پس دغا نه ماشون وزیگه ونسی اغا ماشون کدایسی سی ناروغی وانخ لیتره او که چرته پرام کی نو بیا هم چانس تا که زمره لکی نو معمولا تا پتی پورا لری سی کوم مرحله کی دی ناروغ پیدا سوی ده البته لمور نه ده تا ماشوم پیدا سوی ده او په صفت باندې باید ماشوم هم تشخیصی هم تداوی سی که چرته مور په تبرکلوز باندې اخته ای دا پدی معنا نه یو خبره باندې یاد وری کوم کله کله هغه مې نس ماشوم ته شو دی ورکی که چرته دا ثابت است سی ماشوم ناروغی نه لري یا ماشوم ته دوا پیل سی وی امور هم دوا پیل سی وی دا مور کولای سی خپل ماشوم ته شو دی ورکی په دې دلیل باندې په یو هغه باندې په یو شرط باندې دا شو دی ورکوي سی خپل امور خپل پروتین اخري پروتین د اپز نه وای مستابد وای اخري هغه اخري شو دی اخري کده سی نباتی پروتین اخري زه ټول ناروغانو ته من او ته سی تبرکلوز باندې اختری د درې ګلاسه البته لوبیا نخود دال باقلی سیار شي په ورځ کې درې ګلاسه دوه وخت دې خوړل اتمی دی ورته اتمی نه سی هغه اخري کاږي وخه ورته لکی دې ورته لکی خو ډېر ښه وخه کنه پیدا کیږي دا اغم صحیح دی نخود دال باقلی خو په دې شرط چې ګاډي سو دني سره یو شي او د خپل لاسې دی ورځي که چیرته دغه اندازه مندي مندي پروتین ورته په ورځ کې ورسیږي کولای شي ماشوم ته شیدې ورکړي خطرناک نه ده.
بله کور ودان ډیره مننه مارج صاحب. اوریدونکو ته بیا هم نوبات ورکو د اوریدونکو خپل خبرونه ده. یا اوریدونکو استودیو سره وصل ده. ستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
السلام علیکم لودین صاحب ته او شفیق یار صاحب او میلمنو صاحبان ته سلامونه وایم.
علیکم السلام تاته هم سلامونه ورور کوم زاینه دی اړیکنی ولې ده او تاسو د نری رنز یا توبرکلوز پاره څه وایي؟
نن مې اوسامه ده د هلمند باندې کجکی ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. بل یوه دا پوښتنې را سره دي، یو خو دا چې د تبرکلوز دا واکسین لري که نه لري، بل دا چې دا څومره وخت لري، یعنی داسې مشخص میاشت دوی ودونې وخت لري که نه لري، او بل دا د زکام سره هم تفاوت لري که دا زکام یو رقم دی دلته په سارا کې وایي دا زکام سره یو رقم دی چې دا تفاوت لري که نه لري.
خا مننه ډیره کور مودان ابل اوریدونکو هم راخلو پختنه به وارو بیا به ورسو ډاکټر سیبان تستری مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
ما هم سلامونه او نیکلی او منه هلرم چې جوړ راغ بس مزومی ار کندهار در سره وصل یم.
مهرباني وکي مزومی ار سر
مننه کومه د دغه کم نه جوړ چې د وخت د په کندهار کې مزیاته ده مونږ په لرونه باید چې دغه ناروغي ته خپل کم اولادونه چې پږي ناروغي اخته یې باید چې ډاکټر سره نږدې معلومات شریک کړي او د ډاکټر په مطابق باندې هغه درمل ورکول شي. که بعضې داسې دي په خپل سر باندې درمل ورکول کېږي هغه بیا نور ناروغي د ماشومان ته پیدا کیږي. ما داسې لیدلی دي په خپل شخصي روغتونونو کې وایي مثلا ما بچی دغه رقم دی دغسې ټوغې کیږي، هغه په اصل کې په ډاکټر صاحب په مریضي نه خبر، هغه درمل ورکړي، هغه نور ناجوړیان ورته پیدا کړي. باید چې دوی په ډاکټر سره مشوره وکړي او د تبرکلوز کومه ناروغي یا کوم نشانې چې په ماشوم کې، باید چې هغه ناروغي د ډاکټر په مشوره سره اغه درمل ورکو سي، نو ان شاء الله شبه سي. او دلته د بای ډاکټران سم هم له داد او د تاسو مرخصي وزارت څخه د خلکو امه فو هوي په دې برخې زیات کی، نو ان شاء الله خلک هم په دې برخې کې پوسي او کوم ستاسو یو مشکلات دي هغه به حل سي. او دغه ترڅنګ باید حکومت په دې کې حل زلي وکي او درمل خلکو ته توزیع کی، او دغه ترڅنګ ډاکټران دې حق له خلکو ته معلومات ورکړي، نو ان شاء الله دا مرزي به مرګي واد خبره کوي.
ډېر ډېر مننه مظلوم یار صاحب، سلامات او صحیح وو. اما په هوای مهم دی په همدې هدف موږ هم هر یکشنبه یو سات پښتو یو سات دری خبرونه لرو، بیا غا د شپې له خوا او سبا د ورځې تکراریږي. هم چې مجموع کې پونې کې شپږ ساعته یوازې ازادي رادیو په بیلابیلو عامو ناروغیو باندې خبرې کوي، او ستاسو په ټکو او ټینګار اما په هوای مهم دی کور مو ودان. ډېر مننه ډاکټر صاحب امیرزاده. مخکې له چینو اوریدونکو ته نوبات ورکو، تاسو دغه دوه اوریدونکو پر پښتنو باندې تبصره وکي، بیا به مخته ځو. اوسامه هم له هلمند نه اړیکه نیولې وه او مظلوم یار صاحب له کندهار. تاسو اتمن پښتنې اوریدلې مهرباني.
کور مدان اسامه صاحب د کجکی نه پښتنه درلوده چې دا ناروغي واکسین لري که نه لري. واکسین لري خو هغه ماشومان ته چې له مور نه زیږي یا پیدا کیږي په دی اواله هفته کې باید واکسین په روغتیایي مرکز کې ورته ولګول شي، او دا وخت لري. بلې تر 15 کالو پورې د ماشوم ته معافیت ورکوي، یعنی په هغه پرمختللې یا شدیده ناروغي لکه مینوجایټس یا د دماغ په ټی بی او د وجود په ټی بی نه اخته کیږي، په هغه شدیده توبرکلوز نه اخته کیږي. بل دا چې زکام سره تفاوت لري که نه لري، بلې هو، زکام یو موسمی مرض دی چې مریض ورسره پرنجیږي او پوزې بهیږي، نو په دې توبرکلوز کې داسې نه ده. بل دا چې مسلمیان صاحب یو مظلومیان صاحب د کندهار څخه پوښتنه درلودی چې وایي خلک خپل سار یا ډاکټر په خپل سار درمل شروع کوي. په کندهار کې هم موږ یو ښه منظم سیستم د عامه روغتیا په حمایت سره لرو چې هلته ټولو روغتیایي مراکزو کې د تشخیص او تداوی مراکز هلته موږ لرو، او کوم کسان چې د ناروغۍ نښې نښانې په ځان کې ویني یا چې فکر هم نه کوي چې په تبرکلوز اخته وي، چې کله مرکز د روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي، ډاکټر خامخا پوښتنه ترې کوي که چیرې مریض وټوخېږي، خامخا دا پوښتنه ترې کوي چې څو موده کېږي چې ټوخېږي او خراش کې لري که نه لري، که ولري بیا د تبرکلوز څنګه ته یا امربوطه او کوټې ته یې معرفي کوي او دوا انشاءالله تشخیص او تداوی ورته کیږي.
کور مو ودان ډاکټر صاحب میرزاده، سلامات او سه ډیره مننه. راځي چې ورو بحث سره راټول کو. ډاکټر صاحب مارج، تاسو ته بیرته راسو، مخکې تاسو اشاره ورته وکړه او ډاکټر صاحب میرزاده هم چې توبرکلوز یا نری رنز لجدي ساري ناروغي څخه دی، نو دا بس هم ډیر مهم دی چې له اخته ناروغ سره څه ډول چلند وکړو. د افغانستان د کورنۍ ستونزو ته مخکې اشاره وشوه چې غریبي د بېوزلي د پیوه کوټه کې د شپې لخوا خصوصا په ژمي کې مثلا داس 12 کسان سره راټولېږي ویده کیږي، او د دې واس هم نه وي چې خلک دوه درې کوټې سره ګرمي کې، هغه یوه کوټه هم ډیره په سختۍ سره ګرموي، برق او ګاز او دغه نور سهولتونه هم نشته. څنګه د یو مریض پالنه وشي کله چې تشخیصیږي چې یو کس نری رانز یا توبرکلوز نیولی دی، یا نارینه یا میرمنه؟ د کورنۍ غړو ته څه کول پکار دي؟ تر څومره وخته پورې هغه ځان ته یا ګوښي ته وساتي، او بیا له څه مودې وروسته بیا کولی شي چې هغه سره ګډ ژوند وکړي، مثلا په یوه کوټه کې ورسره کښته پورته شي؟
ډېره ښه پوښتنه ده. البته که چیرې یو ناروغ په کورنۍ کې په نری رنځ اخته شوی، نو د ګوښه کېدو موده یې معمولا له 9 ورځو نه تر 3 هفتو پورې ده. یعنی له دې په دې شرط باندې چې دوا ورته یعنی درمل ورته پیل شوي، له هغې ورځې درمل پیل کېږي تر 9 ورځې پورې یا تر 3 هفتو پورې کېدای شي ناروغ ګوښه وساتل شي. که چېرته ناروغ په دغه مرحله کې دغه ورځو کې نورو غړو سره د کور تماس راځي، نو بهتره دا ده چې پزه په البته مخ په یو ماسک باندې وتړي تر څو چې د مرض نورو ته انتقال نه شي. دای شرط او پس درې میاشتې نه نو بیا کېدای شي نور د کورونا نور غړو سره یو ځای ژوند وکړي په دغه مرحله کې ساري توب له منځه ځي. بل خبردار که چیرې یو ناروغ په کورنۍ کې په ناروغي باندې اخته شي د کورنۍ ټول غړي باید تشخیص او تداوي مرکز ته مراجعه وکړي. لکه امیرزاده صاحب سی ویلي په دې خبره ډېر ټینګار کوم د هېوادوالو ته که څوک زما خبرې اوري دغه راسه کې چې واقعا د نري رنځ د تشخیص او تداوي سیستم په افغانستان کې بهترین سیستم ده. هغه سیستم چې زه دا اوس په لندن کې د ناروغانو سره کله کله تماس لرو ورسره راځي زموږ ماشومان کله ډېرې پیښې لیدل کېږي په هفته کې یو دوه پیښې زه ګورم. نو دغه سیستم زموږ یو وړکی فرق لري. هغه دا ده چې موږ دلته پی سي آر معاینه ورته وایي موږ د میکروب ډي این اے دفتن معلوموو په څو ساعتو کې. خو دا په افغانستان کې نه کېږي. اما په افغانستان کې پرته له دې نه نور هیڅ تفاوت د تشخیص او تداوي نشته. په مغه ستاندرد باندې چې لندن کې کېږي د افغانستان په هر ولسوالۍ کې هم کېږي. دا د ډېر خوشبختۍ او خوشحالۍ ځای ده. نو که چېرته د کورنۍ نور غړي دفتن باید حتما باید مراجعه وکړي تشخیصیه او تداوي مرکز ته د توبرکلوز مراجعه وکړي تر څو دوی تشخیص شي دوی کې هم ناروغي موجوده نه وي. ځکه حتمي ضروري ده چې که چېرته یو ماشوم وړکی له 15 کلو کمي او په تماس کې وي نو حتما باید هغو ته دوا پیل شي. یا زړو کسانو ته، یا کسان چې په شکر باندې اخته دي کورنۍ غړي، یا کسان چې حامله یې حمل ولري په کورنۍ کې، یا هغوی سې په مخدره مواد باندې اخته یي داسې دوی باید حتما مراجعه وکړي. بله دا چې ناروغ ته باید زیات دوه خم زیادونه وکړه، پروټین باید ورته پیل شي، خوړو کې باید لږ اندازه تغییر داسې نسبت د کورنۍ نه نورو غړو نه د غو خوړو باید وکړي. البته لږ پروټین ورته زیات شي، دال نه خود لوبیا هغه ارزانترین نشه شي یا شي سي مهمه نه ده، خو په دې شرط چې پلي به وي دا باید ورته پیل شي. هغه ناروغ ته په زیات اندازه باندې باید ورکړل شي تر دغه شپږو میاشتو یا یو کال پورې تر څو دغه ناروغ ته دوي کېږي.
او ډاکټر صاحب مارج یو بل بحث هم ډیر مهم دی، البته په هر دواګانو کې دغه ټینګار کیږي، خصوصا د توبرکلوز په برخه کې داسې ویل کیږي چې دغه کومې ګولې چې تجویز کیږي یا کومه دوا چې تجویز کیږي د ډاکټر صاحبانو له خوانه په هغه کې باید وایي قضایی را نسی. که چیرته قضایی راځي حتی ځینې وخت ویل کیږي چې باید هغه دوا یا هغه دوز د دوا له سره پیل شي. دا څومره مهمه ده چې دغه دوا په دوامداره توګه او د ډاکټر صاحب له نسخې سره سم هغه دوزونو یا وختونو ته په کتو سم استفاده شي، او رښتیا هم قضایی داسې زیان اړوي چې ممکن له سره هغه تداوي پیل شي؟
ډېر ښه پوښتنه ده، په ځای یادونه ده. واقعا هر ناروغ باید خپل دوا په منظمه توګه وخت واخلي. حتی په غربي مملکتو کې لکه زست بوسیګم په لندن کې دلته موږ ډاټس ورته وایي، یعنی مستقیم ډایرکټ ابزرویشن ټریټمنټ ورته وایي، یعنی مستقیما هغه ناروغ موږ په تلیفون کې یو اپس لرو هلته ورسره تماس کې ورسره روزمره سره کله هغه دوا اخلي موږ ته لیکي چې موږ یا موږ ګورو چې هغه ناروغ دوا اخیستی ده. نو په افغانستان کې هم یو اندازه په خارو کې دا سیستم موجود و. نو دا ډېر اساسي او مهمه خبره ده چې ناروغ باید خپل دوا منظم واخلي په دوه دلیلو باندې. یو دلیل دا ده چې دغه ناروغي کېدای شي مقاومت پیدا کړي دغه دوا په مقابل کې، یعنی مقاوم توبرکلوز پیدا شي. مقاوم توبرکلوز ډېر خطرناک ده، سل په سل د مرګ سبب کېږي. او بل خبره دا ده چې دغه بېتره تکرارېږي او دا د جامعه کې د ناروغي د سرایت سبب کېږي. په افغانستان کې باید زه یادونه وکړم چې د کشمیر سیمه سره موجود دي په کال کې، البته د کشمیر د دقیقې نه دي، یعنی شاید ډېر زیات وي، خو د 10000 کسان تر 15000 کسان په دې مړ کېږي متاسفانه. نو دا او اکثره خزي دي چې مړ کېږي، هغه خزي چې حمل لري یا ماشوم ته شدي ورکي او یا ماشومان دي، نو بدبختانه دې لپاره دغه دې لپاره چې نور انسانان ته موږ ضرر ورنه رسو، بهتره ده چې خپل دوا باید په منظم شکل باندې وخت سي.
بله ډاکټر صاحب، دغه ګوښیتو په بحث کې یو موضوع یادوم او بخښي چې تاسو خبرې مې قطع کړې. آیا اړینه ده چې د ناروغ کاسا او پیاله او هغه نور لوښي چې استفاده کیده هم سره بیل کو او کنه هغه پروانه کې ځکه تاسو ویل چې د تنفس لپاره استفاده کیږي، دغه د ګوښیتو پر مهال چې تاسو له نه ورځونه فکر کوم تر درې اونۍ پورې موده وبلله، په دغه وخت کې څومره اړینه ده چې د ناروغ هغه لوښي چې استفاده کوي د خوړو او څښاک لپاره هغه سره بیل کړي؟
بهتره ده چې بیل سره او پریمینځل سي په صابون باندې. زه دغلته وړم تاسو د فرصت نه استفاده وکړم، بدري خبرې نورې مکمه. بهتره ده زندګه کاسته پهنا په دغدري وختو کې بیل سي او د خپل پریول سي پریمنزي او پس یې کنه پریول لې بیا مرته کې خول سي دا ډیره مهمه خبره ده. دغه تبرکلوز سببي عامل دماغ په مقابل کې هیڅ مقاومت نه لري. یو ور خوشبختي دماغ د مملکت ده سیمه مملکت المر لري. کدا د مملکت غریب وای او دا پر اروپا کې وای نو زم په اټنانس درته وایم چې په هر دوه انسانانو کې بیا په تبرکلوز باندې مړ کېده یا اخته کېده ځکه د تصور ډیر ده. هلته خوشبختانه مر ډیر ده نو که چېرته دا د کو د دوی المر سره مواجه شي مرته کې ودل سي میکروب مړ کېږي. لوخی باید په صابون پریمیدل سي، کالی باید په صابون پریمیدل سي او اوار سي مرته. د کورنۍ د نورو غړو کالی هم باید اوار سي، مرته باید واچول سي، په لمر باندې باید وچ کړي سي او په هفته کې یو وری حداقل باید یا کېدای شي دغه درې هفتو کې دوه ځلې دا د کور کالی ټول د ګلم او کالینو په شمول باندې سترنجي په شمول باندې دا ټول مرته د یو نیم ساعت لپاره یو نیم ساعت کفایت کوي. د یو نیم ساعت لپاره مرته واچول سي د میکروبونو له منځه ځي کې. برالاو لغنه کړکی غنی باید خلاص پیخول سی دي. دو ساتو لپاره باید کړکی خلاص پیخول سی دي. کدو کړکی ولې دو طرفه کړکی ولري خطر ښه کني هغه یو طرفه کړکی او دروازه باید خلاص پیخول سی دي. هغه وزیدا باید دو ساتو لپاره هر ورځ باید دا کار وکړي سی. نو په دغه ترتیب باندې میکروب کنټرول دی سی ورسره. نو معمولا میکروب د تنفس لري نه انتقالي مال پایل کې ویل سي. دا میکروب ډیر وړه خایده دغه دغه وړه ټوب پراتیجه کې د ډېری مودې لپاره د څو ساتونه نیولې تر څلورو میاشتو پورې دا په کوټه کې پات کېدای شي. که چېرې دا کوټه نمنا کوي هوای تخلیه نه شي پات کېدای شي نو دا زر د یو سړي نه بل سړي ته انتقالېدای شي په کسانه ساتو اوسېږي سره. نو بهتره دا چې دغه تدابیر ورته اضافه ونیول سي. د صابون استعمال د لاسونو مینځل دا ډېره مهمه ده او د کالیو مینځل د صابون په واسطه په کورنۍ کې سیسو تبرکلوز اخته مهمه ده. اما که چېرته بیا پس درې هفتو نه وي بیا تفاوت نه کوي فرق نه لري کېدای شي ټول شیان سره شریک کړی سي حتی خوب او آرام کېدای شي سره شریک وي کوم هغه نه لري خطر نه لري. اما په درې هفتو کې باید تدابیر ورته نیول سي.
کور ودان وارث صاحب ډېره مننه. سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. امیرزاده دغه درملنه باندې به لږ درته تم شو. د ناروغ په پالنه باندې ډاکټر صاحب مارج رڼا واچوله. درملنه څومره وخت نیسی د تبرکلوز او آیا لازمه ده چې دغه درملنه په روغتون کې وي او کنه په کور کې دننه هم دغه درملنه امکان لري؟ موده یې مشخصه کوي چې لدرې ونه یو نه تر څومره وخت پورې لازمه ده د تبرکلوز درملنه ده.
فرمان د تبرکلوز صاحب اول خو مارس ته باید واضح حکم شه د افغانستان صحی سیستم کې هم دا اوس موږ پی سی آر نورو چې هم ډی ان ای اکسپیکشن کوي د کومه جی ان ایکسپرت ویلې دا په افغانستان کې اوس تقریبا یو سل سلويخت نه اضافه موږ ماشینان لرو په ټول افغانستان کې. دا بل نه چې د تداوی د درملو په ارتباط مېدو وي چې د روغتیایي سازمان په د توجیه په اساس او زموږ د عامه روغتیا وزارت او د نړۍ د کنټرول ملي پروګرام د راهنمودونو په اساس د ساده یا حساس تبرکلوز ته چې په ټول افغانستان کې مریضان په تبرکلوز اخته کیږي تشخیصیږي شپږ میاشتې لپاره تداوی ورکول کیږي. شفاق میاشه د پارت د ویور کول کیږي او هر دو میاشتې پاسته یعنی اول دو میاشتې یو ډول دوا خوري چې سالور دوا غنې په یو رقم ګولې ګری نه د پوار نور کول کیږي او دو میاشتې پاسته بیا د نوو کچېره په دسوګو په توګه ځخته وي هغه بیا زی خراش کې معاینات وته د معاینات ته پکتو بیا ما هغه معاینات ور کیږي کچېره مریض منفی شوی یا خراش که ده فعال تبرکلوز نه پا غیر فعال پا منفعل شکل بدل شوی بی یعنی مریض منفی شوی نور ساری بیا نوی و تداوی بیا بدلیگی بیا دو رقم گلی چی پا یا رقم تابلیف که جای پا جای شوی ده اقام ده مریض ده بدن وزن پا اساس مریضان تبا کولی کیگی او نشپک میشتی دفاره تداوی کیگی پا حقا ناروغان چه ده ادوکو او ده منجایتیس پا تبرکلوز اختوی ده دماغ پا تبرکلوز اختوی دوتا تقریبا یو کال لپاره تداوی ورکول کی. د مقام تبرکلوز بیا بیل حساب دی دغه تداوی وسنۍ تداوی شپږ میاشتې هم ورکول کی تر نو میاشتې پورې او خوانی تقریبا تر شل میاشتې پورې موږ مقاوم تبرکلوز سره تداوی کول.
کور مودان ډاکټر صاحبانو دا چې د بحث وخت نور اجازه نه راکوي چې مختلف ارسنو بحث پای ته رسو. کور ودان یو ځل بیا لخپلو میلمنو د کابل طبي پانتون له پخوانی استاد احمد الدین معارض صاحب نه او د مقاوم تبرکلوز د څانګې له مسول ډاکټر هاشم خان امیرزاده صاحب څخه ډیره ډیره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله. دا بس همدلته پای ته رسو.
د بیار زندګی نور دیر شام او د بندا دی بندګی نور تیر شام غلامی د خپل بدار کوا دنیا کی او د غلام د غلام نور تیر شام الله منا دی غم جن کل یا کیم جانا د غم جن شاعر نور تیر شام تے نظر غشی دے یا جل غشی دی نہ جڑی گم اس میں کھڑلی پہ تو جل غشی دی نہ جڑی گم تے نظر غشی دے یا جل غشی دی نہ جڑی گم اس میں کھڑلی پہ تو جل غشی دی نہ جڑی گم اس میں کھڑلی پہ تو جل غشی دی نہ جڑی گم
هر قدم په هر مې پلو شي